همکارم رضوان مراد باشید. آقای مراد خوش آمدید.
ډیر زیات مننه ستار فروغ دوستانو د یو ست خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه کړې چې د وضعیت د کنټرول او د وسلوالو د فعالیت د مخنیوي لپاره بیړني اقدامات وکړي او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان یا او آی سي په افغانستان کې د سولې لپاره د اندونیزیا د کانفرنس د پریکړو هرکلی وکړ. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر په جلال آباد کې پرونی برید غندلی دی او وایي چې پر ملکیانو د دې برید په اړه څېړنه کوي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان یا او آی سي د اندونیزیا په قربتوب د افغانستان د سولې لپاره د دیني عالمانو له پریکړو هرکلی کړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د پاکستان حکومتي ادارې تورن کړی چې د ده په خبره په وژنو او سړي تښتونو کې لوی لاس لري. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په جلال آباد کې د توریسي برید په اړه چې ګڼو ملکیانو ته پکې مرشوب لوخته ده پلټنه کوي. د ادارې دا خبره په خپل ټویټر پاڼه کړې ده. یونما ویلي دي چې ملکیانو ته په هر ډول شرایطو کې د مرګ ژوبلې اړول منع دي او باید ښکېلې خواوې د ملکیانو ژوند ته پاملرنه وکړي. د ننګرهار په مصطوفیت ادارې د پرونی برید وروستي جزئیات بیا د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل.
په دې پیښه کې ټوله تبلیدګر ووژل شول. لس کسان چې په دې کې مامورین ملکي وګړي او سمنیتي منصوبین شامل دي دا شهیدان شوي دي. دوه څلوېښت کسان پیر شوي دي چې دولسې تر لومړنۍ درملنې وروسته رخصت شوي دي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دا برید غندلی دی او ویلي دي چې افغان پوځیان ترهګر ځپي او دورانکاریو مخه هم نیسي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان یا او آی سي مشرتابه د اندونیزیا په قربتوب د افغانستان د سولې لپاره د دینی عالمانو له پریکړو هرکلی کړی دی. د او آی سي سازمان سرمنشي یوسف بن احمد الاسیمین پرون په یو بیان کې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف د خبرو لپاره د افغانستان، اندونیزیا او پاکستان د دینی عالمانو راټولېدل ستایلې دي. نوموړي د دینی عالمانو له پریکړو لیک ملاتړ کړی دی او هیله یې ښودلې ده چې د اسلام په رڼا کې د سولې د ټینګښت لپاره د دینی عالمانو رول او د دولتونو هڅې د تروریزم او افراطیت په لمنځه وړلو او د زغم په لوړولو کې مرسته وکړي. د اندونیزیا په قربتوب د جمعې په ورځ د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا څخه باندې شپېتو دینی عالمانو د غونډې په اعلامیه کې د ملکیانو خلاف تاوتریخوالی او ځان وژونکي بریدونه د اسلام ضد اعمال بللي دي. د افغانستان د وګړو د احوال د ثبت مرکزي اداره په کارتي چار سیمه کې د برېښنایي تذکرو د ویشت یو مرکز له پرانیستلو وروسته په پلان کې لري چې په هرو شلو ورځو کې یو بل مرکز اضافه کړي. د دې ادارې وایي روح الله احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د پنځو مرکزونو له فعالېدو وروسته دا پروسه د ولایتونو مرکزونو او له هغې وروسته ولسوالیو ته غځېږي. کارپوهان بیا د دې بهیر د ګړندیتوب غوښتنه کوي. وایي هڅه باید وشي چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې یو زیات شمېر خلک نئی تذکری ولری. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د پاکستان حکومتي ادارې تورن کړی دی چې د ده په خبره په وژنو او سړي تښتونو کې لوی لاس لري. هغه دا خبرې پرون شپه ناوخته د کراچۍ په سهراب ګډ سیمه کې د لسګونو زرو خلکو یوې غونډې ته وکړې چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په ملاتړ ټول شوي وو. دی وایي څومره ناقانونه وژنې چې په کراچۍ کې شوي دي ساری نه لري. هغه ډلې چې د خلکو په عامه وژنې کې لاس لري تر ټولو سرلارې د دې ځای حکومتي ادارې دي. موږ به د پاکستان د قانون په مطابق هر یو ظالم عدالت ته راکاږو. د پاکستان حکومت په هر ډول وژنو او تښتولو کې لاس لرل ردوي او پښتون ژغورنې غورځنګ د ادعاوې بې اساسه بولي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین چې اسلام آباد تر کراچۍ په موټر کې د څلوېښتو ساعتونو مزل کړی په داسې حال کې د پاکستان پر حکومت تورونه ولګول چې وار د مخه د حکومت او پوځیانو پر ضد له هر ډول خبرو منع شوی و. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وی په اوس وخت کې په ایران کې د رژیم بدلول د واشنگتن د پالیسۍ برخه نه ده. جان بولټن تر دې مخکې پیشنهاد کړو چې امریکا باید په ایران کې د یو نوي حکومت د رامنځته کېدو لپاره هڅې وکړي. له ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې پرون د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وویل د واشنگتن پالیسي دا ده چې غواړي ډاډه شي ایران اټومي وسلې ونه لري. جان بولټن د ایران د اټومي مسلې په ګډون د نړیوالو مسلو په باب سخت دریځ لرونکی امریکایی چارواکی بلل کیږي. او ټاکل شوی ده چې امریکا په اسرائیل کې خپل سفارت نن رسما له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړې اسرائیل خوشاله کړي، خو د فلسطینیانو د امریکا د متحدانو یو شمېر نورو هیوادونو مخالفت او غوسه یې پارولې ده. د سپینې ماڼۍ یو پلاوی او اسرائیلي چارواکي به په بیت المقدس کې د متحده ایالاتو د سفارت د پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ 128 غړو هیوادونو بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقالولو په اړه د امریکا د ولسمشر د پریکړې مخالفت کړی دی. فلسطینیان ختیځ بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پایتخت ګڼي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا وی امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه شوې چې د وضعیت د کنټرولولو او د دولت ضد وسلوالو د فعالیت د مخنیوي لپاره ګړندي اقدامات وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په اندونیزیا کې د افغانستان د سولې په اړه د دینی عالمانو له پریکړو هرکلی کړی دی.
ډیپلوماټیک او سیاسي فشار هم په طالبانو باندې راغی. بل طرف نه ولسی غږونه شو اوس د دینی مشروعیت هم وننګول شو.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او له دې هم خبرې گئی چې د هلمند سوله غوښتونکي ځوانانو کابل ته مخه کړې، غواړي چې په کابل کې خپل غږ افغان چارواکو، طالبانو او نړیوالو ته ورسوي.
نور امن غواړو، نور جګړه نسو قبلولی. اوس روان یو د خیر سره په لاره کې بلولسونو سره ناستې فاستې کوو، مجلسونه به کوو، د دوی رایه به
له چینایي او روسي مقاماتو سره. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د کاتونو ریپورت هم لرو او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا دوه ونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام اوریدلی شئ. ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د ملي امنیت شوراوي د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په خاطر امنیتي ادارو ته د لا ګړندیو اقداماتو امر کړی دی. د ملي امنیت د شوراویان قادر شاه پرون شپه ازادي راډیو ته ویل د ترسانو د حملو د دفاع لپاره د سواکونو د لا انسجام او د ستراتیژیکو اطلاعاتو د همغږي کولو پریکړې شوې دي. هغه دا هم ویل چې له نړیوالو همکارانو غوښتنه کړې چې د افغان پوست په پیاوړتیا کې همکاري وکړي. د موضوع جزئیات د سفیر الله ستانکزی په ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو په زیاتېدو سره د دغه هیواد د ملي امنیت شورا وایي چې د دغو فعالیتونو او بریدونو د دفاع لپاره یې له خپلو نړیوالو همکارانو څخه د همکارۍ غوښتنه کړې او هغوی د همکارۍ ډاډ ورکړی. دا خبره د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه پرون شپه ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل د ملي امنیت شورا مشرتابه وخت په وخت د تروریستي فعالیتونو د دفع لپاره له نړیوالو همکارانو سره بحثونه کړي او د همکارۍ په زیاتېدو یې ټینګار کړی.
د نړیوالو ټولنې لخوا د تروریستانو د فعالیتونو په رابطه د اطلاعاتو په همغږۍ باندې خبرې شوې دي. دوی د فعالیتونو د لمنځه وړلو او دفع کولو محوه کولو په رابطه باندې بحثونه شوي دي. په خاص ډول د افغان ځواکونو څخه د هوایي ملاتړ بحث مطرح شوی دی چې نړیوالو همکارانو هم په دې رابطه افغان لوري ته خپل ډاډ ورکړی.
له افغان پوځ سره د بهرنیو ځواکونو د ژمنو په دوام د امریکا د مرکزي قومندان جنرال جوزف فوټل ویلي د افغان ځواکونو ټولې اړتیاوې به څېړي او په اړه به بیړني اقدامات وکړي. له افغان پوځ سره د ترورستانو په ځپلو کې د همکارۍ له دې ټولو ژمنو سره سره بیا هم وسلوالو طالبانو د پسرلي له پیله د خندق په نوم عملیات پیل کړي چې تر دې دمه یې ګڼې حملې کړي دي. د طالبانو په لاس د بغلان، فاریاب او بدخشان د یوې ولسوالۍ موقتي سقوط او د پلازمینې کابل په ګډون په نورو ولایتونو کې د ناامنیو اوج ګڼې اندېښنې راپورته کړي. د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه وایي پرون د افغان امنیتي چارواکو په غونډه کې چې د ملي امنیت سلاکار رهبري کوله وروستۍ ناامنۍ وڅېړل شوې او په چټکې مبارزې د ټینګار تر څنګ ترڅنګ ځینې پریکړې هم وشوي.
د امنیتي سکتور جلسه معمولا هر اونۍ یو ځل دایریږي. په دې کې د افغانستان عمومي امنیتي او دفاعي حالت ارزول شو، د تروریستانو او ترهګرو فعالیتونه او د دوی د فعالیتونو په رابطه شته اطلاعات وڅېړل شول، او همدارنګه د هغوی د تفکر په رابطه باندې هم بحث وشو او لازم تصمیمونه په دې مورد باندې ونیول شول.
قادر شاه وویل پریکړې د پوځیانو په لا انسجام او د ستراتیژیکو اطلاعاتو په همغږي تمرکز لري. وبکتل شي چې له افغان پوځیانو سره د امریکا او ناټو د ملاتړ تازه ژمني او د افغان حکومت وروستۍ پریکړې څومره د رامنځته شوي حالت په کنټرول کې مرسته کولای شي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي امنیتي ارګانونو ته ویل شوي دي چې د امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره ګړندي اقدامات وکړي. بل لور ته بیا په داسې حال کې چې په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات دی، د افغانستان د سولې لپاره له روانو هلو ځلو د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان مشرتابه هرکلی کړی دی. د اسلامي هیوادونو د همکاري د سازمان مشر په اندونیزیا کې په افغانستان کې د لپاره د پاکستان، اندونیزیا او افغانستان د دینی عالمانو د غونډې له پریکړو هرکلی کړی دی. د سیاسي چارو کارپو او لیکوال نجیب ننګیال د او آی سی یا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان دغه دریس ته په اشاره وایي چې د اندونیزیا د سولې کانفرنس به مثبتې پایلې ولري. سفی الله ستانگزی له ښاغلي ننګیال سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د طالبانو له مخالفت سره به د اندونیزیا کانفرنس څنګه مثبتې پایلې ولري.
اوس هم امید شته طالبان سرلاټ د ولسمشرغني دغه وړاندیز ته نه ندي ویلي. اوس هم امید شته، اوس هم د طالبانو په لیکو کې زما په فکر باندې دغه بحث روان ده چې د سولې د ولسي غږونه چې کوم دي چې دې ته باید ځواب وویل شي. هغه خودجوش حرکتونه چې خلکو پیل کړي دي او دغسې دوی سیاسي یا ډیپلوماتیکه ناکامي چې طالبانو سره مخ شول، هغه د کابل د پروسې وروسته د ټولې نړۍ یو سیاسي اجماع رامنځته شوه د سولې دپاره. د افغانستان حکومت پوره استقلالیت سره دغه وړاندیز وړاندې کړه او ټولې نړۍ ملاتړ وکړ. دغه یو ډیپلوماتیک او سیاسي فشار هم په طالبانو باندې راغی. بل طرف نه ولسي غږونه شو، اوس دغه دینی مشروعیت هم وننګول شو. دغه ټول په دې کې مرسته کولی شي چې طالبان بالاخره سولې ته کینی او سولې خبرې پیل کی.
د کانفرنس کې داسې علما مو چې کېدای شي په افغانستان کې جنگیدونکي مخالفین هغوی ته خاص احترام ولري، ولې قاطع دوی ته ونه ویل شول چې تاسو د خپل شاګردان ولې نه منې کوئ په افغانستان کې له جګړو نه؟
دوه خبرې دلته مطرح دي. په اعلامیه کې خو په ښکاره ډول لاغلي طالبان دي د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرې پیل کی. تاسو اعلامیه کتلی شئ او همدغه سیدام ویل شوي چې سولې لپاره فرصتونه برابر دي. د ځانمرګي بریدونه چې دي هغه د اسلامي اصولو خلاف دي، په ملکي خلکو وژنه د اسلامي اصولو خلاف دي، او همدغه د سولې د پروسې څخه چې د ولسمشر غني کوم وړاندیز کړی د مخالفینو ته طالبانو تا دا غیر څه ملاتړ کړی. زما په فکر باندې دا 15 سالور خبرې چې دا په خپل ذات کې ډېر لوی خبر یو ډېر لوی لاسته راوړنه ده. او پات شو د زینو خلکو بيخي تاسو دریز نیول نه خو د سولې د روحي سره فکر کوم مخالفت کې راځي. د دې لپاره چې دواړه خونه د سولې لپاره چمتواله وخی باید نه تاسو مو کې خبرو کې نرمي هم وسیږي. نو زما په فکر باندې دا ډېر لوی کار وو. دا کانفرنس په خپل ذات کې یو بیساره کانفرنس وو چې کې د شنو وشوي. او د افغانستان حکومت چې د دینی علماو رول ته کوم د دینی علماو څخه کوم رول نغولول غواړي، هغه فکر کوم په ښه طریقې سره مخته ولا.
او آی سی یا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان ویلي دي چې ټول غړي او مشرتابه د اندونیزیا د کانفرنس ملاتړي دي، د کانفرنس د پریکړو او هرکلی ترې کوي. په دې اړه باندې راتوي چې د دوی ملاتړ څومره کولای شي د افغانستان د آیا په نړیواله کچه باندې او په اسلامي هیوادونو کې بل یو پراخ او مثبت هرکلی سره مخ کړي.
زما فکر باندې دا لوی لاسته راوړنه ده چې په لومړي ځل باندې د اسلامي هیوادونو سازمان په خوځښت باندې راغلی ده، او هغه نه یوازې د بوګور د اعلامیې چې په اندونیزیا کې کوم درې اړخیزه کانفرنس د هغې ملاتړ یې کړی، د هغه د ټولو مادو ملاتړ یې کړی، بلکې چمتو ښودلی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل رول ادا کړي. زما په فکر دا به د سولې کې ډېره لویه مرسته وکړي، او هغه کردار چې د اسلامي هیوادونو سازمان او د نړۍ د اسلامي امت علما یې ادا کولی شي، دا بل هیڅوک نه شي کولی. داسې ویل کېږي چې د جولای په میاشت کې یو کانفرنس هم د اسلامي هیوادونو علماوو د سازمان لخوا د افغانستان په موضوع باندې د اسلامي علماوو کانفرنس جوړیږي چې هغې کې به د ټولې نړۍ علما برخه اخلي. دا د دې ښکارندوی دي چې اسلامي هیوادونه او خاص کر دغه سازمان د افغانستان په سوله کې دلچسپي زیاته شوې ده او دا یو ډېر ښه نقش بازي کولی شي. نو امیدواره یو چې دغه پروسه خپل هغه مثبت اړخ ته لاړ شي او یو څه لاسته راوړنه ولري.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان مشر په اندونیزیا کې د افغانستان د سولې په اړه د اندونیزیا، پاکستان او افغانستان د دینی عالمانو د غونډې او د دې غونډې له پریکړو هرکلی کړی دی. دا چې دا غونډه او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د افغانستان په سوله کې څه ډول رول لوبولی شي، په دې اړه مو د سیاسي چارو د کارپوه لیکوال نجیب ننګیال څرګندونې واورېدې.
جوان آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکرم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې نور موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وو باندې بس
په لاس کې
ازادي رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
د هلمند ځوانانو د سولې په هدف د کابل په لور په پخو حرکت پیل کړ. دوی د نونیو راهیسې په لخکرګا کې خیمې وهلې وې او د حکومت او طالبانو نه د سولې د خبرو د پیل غوښتنه کوله. تېره اونۍ د هلمند ولسی حرکت غړو د یوې غونډې پر مهال یو ځل بیا د جنگ لښکېلو غاړو وغوښتل چې د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وکړي او د یو ګډ حکومت د جوړولو پریکړه وکړي. حکومت که څه هم د سولې دپاره د دوی د حرکت ملاتړ کوي خو د طالبانو لخوا تر اوسه پورې دوی ته ځواب نه دی ویل شوی. په دې اړه نور حال زموږ د همکار محمد الیاس دایی په رپورټ کې اورو.
د لشکرګانه کندهار او د غزایه د کابل په لور د شاوخوا 15 ځوانانو په شا تړلو خړو بستو کې جامع اوبه او ځینې نور اړین توکي دي. د حمل یا د ورې د میاشتې پر درېمه نیټه د پیل سوي دغه ولسي حرکت د سولې غوښتنې ته طالبانو مثبت ځواب نه دی ورکړی، ځکه نو په دې اعتراض کابل ته پر پښو ځي. دوی په لاسونو کې خیمه او د هغې د درولو پایې او داسې سپین کاغذونه لږدوي چې پر لیکل سوي دي سوله غواړو او نور مو مه وژنې. په لشکرګاه کې د غازی محمد ایوب خان ورزشي لوبغاړي ته چیرمه په ولاړه خیمه کې به د دوی شمیر کله ډیر او کله هم کم و، خو د ځوانانو اوسنۍ جوپه چې د حکومت مرکز کابل ته یې پر پښو د تلور تکل کړی دی لویه نه ده. دوی د سوري د غوښتنې سره یو ځای هغه مهال چې خیمه ودروله د طالبانو سره د مخامخ خبرو په خاطر مساکلات د تللو شعارونه ورکوله، حتی ورځ یې وټاکله. خو اوس ولې کابل؟ د ولسی حرکت یو مخکښ اقبال خیبر وای غواړي کابل ته پر غزیدلې لوی لار پروتو خلکو ته خپل آواز ورسوي چې د دوی سره د سوري ژغ بدرګه کړي او هم غواړي کابل کې لوی غونډې جوړې کړي او دنیا خپل و حرکت ته متوجه کړي.
اوس خو نو روان یو کابل په لوري، لومړی درېدنه به مو لویه درېدنه کابل کې وي او نور نو په ولایاتو کې په سیمو کې له وطنوالو سره کښېنو او دغه پیغام ورته رسوو چې نور امن غواړو، نور جګړه نسو قبلولی. نو اوس روان یو دا خیر سره په لاره کې بلو لسونو سره ناستې پاستې کوو، مجلسونه به کوو، د دوی رایې به اخلو.
که څه هم افغان حکومت په خاص ډول د سولې عالي شورا او یو شمیر مدني او ملکي نهادونو د دوی د حرکت ملاتړ کړی دی او د هیواد په نږدې 21 ولایتونو کې د سولې د خبرو د پیل او د هغې د ټینګښت لپاره خیمې درولې دي، خو وسلوالو طالبانو تر خپل لومړي محتاطانه او مشروط ځواب وروسته چې د خیمې د مخکښانو په خبره دوی ته د قناعت وړ نه دی نوی پیغام او ځواب نه دی ورکړی. کابل ته پر پښو د تلونکو یاد ځوانانو په منځ کې څو تنه مایوبین هم شامل دي. دوی د روانې 15 کلنې جګړې پر مهال د ماینونو او چاودنو له امله خپل پښې او لاسونه د لاسه ورکړي دي. د هلمند ولسی حرکت د غړو څخه بچخان مولادا دی ځل بیا له وسلوالو طالبانو غواړي چې د ولس د سولې غوښتنې تجر او مثبت ځواب ووایي. بچخان هلمند دی چې روان حرکت به بالاخره نتیجه ورکړي.
موږ یو ځل بیا په جنگ کې پر شکیلو غاړه باندې غږ کوو چې زموږ غوښتنې طلبۍ کوي او زموږ هغه پرېکړه لیک ومني. په جنگ کې تاوانونه دي، په سوله کې د ټول ولس او د ټول ملت ګټه ده.
د هلمند د ځوانانو د دغه حرکت 500 ورځې پوره کیږي، سره له دې چې روژه په مخ کې ده، خو دوی وایي هیله لري چې تر راتلونکي کوچني اختر پورې به ځانونه تر کابل ورسوي. کابل ته تر حرکت دوه ورځې وړاندې دوی یو پریکړه لیک هم صادر کړ چې په هغې کې د روژې په میاشت کې د جګړې له ښکېلو غاړو د اوربند غوښتنه سوې وه چې تر اوسه ورته هیچ چا ځواب نه دی ویلی. محمد الیاستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خپرونې په دوام کې چین او روسیې ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سفر موضوع هم تعقیبو، خو اوس احمد تکل د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لري.
باستن ګلوب ورځپاڼې د افغان ځواکونو په شمیر کې د کموالي د راتلو په اړه وروستیو راپورونو ته کتنه کړې او لیکي د افغانستان پر جګړې د ولسو کلونو اوښتل کافي نه و چې د ولس مشر ټرمپ اداره اوس د افغان ځواکونو د شمیر د کمیدو په ګډون د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د معلوماتو د پټولو هڅه کوي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت سر مفتش په دې وروستیو کې په خپل راپور کې وویل چې د افغان ملي دفاعي ځواکونو په شمیر کې په سلو کې یولس کموالی راغلی او برعکس د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمې پراخې شوې دي. باستن ګلوب لیکي له دې سره دا پوښتنه رابرسیره کیږي چې آیا پنټاګون خو به دا نه پټوي چې په افغانستان کې ستراتیژي په ناسمه لاره تللې ده. ورځپاڼه د کانګرس د استازو په جرګه کې د څارنې او اصلاحاتو د کمیټې د غړي ستیفن لینچ له قوله لیکي چې وایي د افغان ځواکونو د شمیر په اړه دقیق جزئیات د امریکا د پوځي ماموریت د بریا لپاره خورا زیات اهمیت لري. باستن ګلوب د مطلب په دوام لیکي چې پنټاګون د افغان ځواکونو د شمیر د کموالي له مسلې پرته ځینې نور حقایق هم پټوي او له دې سره حتی د عامو امریکایانو لپاره په دې پوهېدل ګرانېږي چې په افغانستان کې دقیقا په کوم شمیر امریکایي پوځیان دیره دي. بریکینګ ډیفنس آنلاین خبرونه هم دا موضوع څېړلې او په دې اړه خپل مطلب سناتا په وینا کې د دفاع د وزیر جیم ماتیس په دې وینا پیل کړی چې وایي هو، د افغان ځواکونو په شمیر کې کموالی راغلی او په افغانستان کې جګړې هم زیاتې شوې دي، خو همدا کم ځواک ښه روزل شوی دی، ښې مشورې ورکول کیږي او د وسلوالو طالبانو پر ضد ښه عملیات ترسره کوي. ماتیس ویلي چې اوس ګډ ځواکونه وسلوالو ډلو ته کمینونه نیسي او د پوځي عملیاتو پیل دوی کوي او د دې معنا دا ده چې اوس ابتکار د دوی په لاس کې دی. خو خپرونه د ماتیس وینا ته د اشارې په ترڅ کې لیکي چې بریالی یرغل تر دفاعي حالت څخه سخت کار دی او لا زیاتې روزنې، مهارت او لوړ مورال ته اړتیا لري. خبرونه لیکي په کم شمیر ځانګړي افغان ځواکونه چې امریکایي سلاکاران ورسره وي ډېر اغیزمن ثابتېدای شي، په داسې حال کې چې د معمولو ځواکونو قطو که څه هم له افغانستانه د اکثر نړیوالو ځواکونو د وتلو تر وخته امریکایي سلاکاران ورسره وو اغیزمنه نتیجه ورنه کړه. بریکینګ ډیفنس په پای کې لیکي چې که څه هم د سنا په استماعي غونډه کې دا خبره رابرسیره نه شوه، خو پنټاګون یادونه کوي چې افغان ملي دفاعي ځواکونو ته اوس د پخوا په پرتله ښه وسایل او امکانات ورکول کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په چین کې دی. ظریف چې له ایران سره له اټومي تړونه د امریکا تر وتلو وروسته چین ته تللی هڅه کوي چې دا تړون خوندي پاتې شي. تمه ده د ایران د بهرنیو چارو وزیر مسکو او بریکسل ته هم نه لاړ شي او د اټومي تړون د خوندي ساتلو په باب د دې هیواد له مقاماتو سره خبرې وکړي. سیفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف ویل چین او نورو هیوادونو ته په سفر سره به په دې برلاسه شي چې د اټومي تړون د بریالۍ راتلونکي لپاره یو روښانه طرحه جوړه کړي. جواد ظریف د خبرې په بیجنګ کې له خپل چینایي سیال وانګي سره تر لیدنې وروسته خبرې لاندې وکړې. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویان ویلي ښاغلی ظریف په دغه دورې سفر کې له بیجنګ وروسته موسکو او برسل ته هم ځي او د اټومي تړون د خوندي پاتې کېدو لپاره به هڅې وکړي. د چین د بهرنی چارو وزارت پرون تایید کړ چې له محمد جواد ظریف سره د چین د بهرنی چارو د وزیر وانګي د خبرو اجنډا په اټومي تړون کې د ښکېلو خواو په اړه خبرې او اړوند مسایلو. ښاغلي ظریف پرون د ایران او چین مشارکت هم ستایلی چې په ځواب کې وانګي هیله ښودلې چې څو هیوادونو ته د ظریف سفرونه د ایران ملي ګټې او د سیمې سول او ثبات خوندي کړي. نیمه رسمي اژانس ایسنا د جواد ظریف له قوله راپور ورکړی چې بیجنګ ته په رسیدو یې ویلي وو دی به د ډونالډ ټرمپ د وروستیو پرېکړو په اړه د ایران د دریځ پر سر خبرې وکړي. د نړۍ له 5 قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون د خوندي ساتلو لپاره د ایران د بهرنی چارو وزیر په داسې حال کې هڅې پیل کړي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون یو وار بیا له اټومي تړون د وتلو په خاطر د امریکا د ولسمشر پریکړه وستایله. بنیامین نتنیاهو چې په بیت المقدس کې د امریکا د نوي سفارت په پرانیستونډه کې برخه اخیستې وه په دې اړه وویل
We must confront the enemies of peace.
سولې ته د رسیدو لپاره باید له یو بل سره کار وکړو. موږ باید سولې له دښمنانو سره مقابله وکړو. زه د ولسمشر ټرمپ له وروستي کار هرکلی کوم چې د ایران په وړاندې د نرمښت پر ځای د مقابلې پریکړه وکړه.
He is doing a good thing for our region, for the United States and for the world.
په اسرائیل سربیره په ختیځ کې د امریکا نورو ملګرو سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو هم له ایران سره له اټومي تړون د امریکا د وتلو پریکړې هرکلی کړي. خو اخوا د ایران ولسمشر حسن روحاني یو بیا ټینګار کړی چې پاتومی تړون کې د خپل هیواد د ګټو د خوندي کېدو په شرط پات کیږي. روحانی ویل چې چین، روسیا، فرانسه، بریتانیا او جرمني د 2015 کال پاتومی تړون کې پاتې شي، ایران به هم پکې پاتې وي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره چهارشنبه اعلان وکړ چې هیواد یې له ایران سره د 2015 کال له شوبې اټومي تړون ووت او په ایران باندې بندیزونه بیا پیلوي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بلخ په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
تاسې زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د فضایي چارو څېړونکو له شمسي نظام نه بهر یوه نوې سیاره موندلې ده. د دې سیارې خصوصیات څه دي په دې اړه له اسمت ساروان اورو.
د فضایي علومو څېړونکو وایي چې له شمسي نظام بهر د ډبلیو ای ایس پی 9 شپږ نوي بی په نوم یوه سیاره کشف کړې چې وریځ نه لري او آسمان تل صاف دی. په دې سیاره کې موجود مالیکولونه څېړونکو ته د دغو سیارو په منځ کې د شرایطو په اړه ارزښتناک تصویر برابروي. څېړونکي وایي ډبلیو ای ایس پی 9 شپږ نوي بی لومړنۍ سیاره ده چې له شمسي نظام د باندې ده او وریځ نه لري. دا سیاره تود زحل هم نومولې ده. دا سیاره د اکستر او دبلن پوهنتونونو د فضایي علومو څېړونکو د یو ستر تلسکوپ په وسیله په چیلي کې لیدلې ده. ستورپیژندو د کپلر تلسکوپ په ذریعه له شمسي نظام باندې په زرګونو سیارې موندلې، خو دا یوه په دې خاطر ځانګړې ده چې وریځ نه لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
مرسل نیمروز څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي د جلال آباد په پرونی بریدونو او د غلطه د شوی پیښې له امله خفایمه او حکومت ته پکار دي چې د دې پیښو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. شفی جان د خوست له نادر شاکوټ څخه پیغام استولی وایي چې د اندونیزیا د غونډې نتیجه به په راتلونکي کې معلومه شي چې د افغانستان د سولې لپاره ګټه رسوي او کنه. عبدالواحد مدقق بیا له لوګر څخه لري چې په لوګر کې سخت ورښتونه شوي دي او د بارانونو له امله سیلابونه راوتي. خلک یې زیانمن کړي او حکومت باید دغلته ځپل شو کورنۍ سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې لپاره اقدام وکړي. د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر ویلي دي چې د پکتیا په زیاتره ښوونځیو کې د زده کوونکو لپاره د اووم نه تر نهم ټولګیو پورې کتابونه اصلا نشته. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. دوستانو، د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټون او نس پروګرامونه اوریدلای شئ. خو اوس پام وکړئ د سات د مهمو خبرونو لنډیستا. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د جلال آباد پرونی برید غندلی دی او وایي چې په دې برید کې ګڼ شمېر ملکیان وژل شوي او ملګري ملتونو یې په اړه پلټنه کوي. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان یا او آی سي مشر د اندونیزیا په قربتوب د افغانستان د سولې لپاره د دینی عالمانو د غونډې له پریکړو هرکلی کړی دی. د افغانستان د وګړو د احوال د ثبت مرکزي ادارې په کارتچار سیمه کې د برېښنایي تذکرو د ویش د یو مرکز له پرانیستلو وروسته په پلان کې لري چې په هرو شلو ورځو کې یو بل مرکز پرانیزي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د پاکستان حکومتي ادارې تورنه کړې چې د ده په خبره په وشنو او سړي تختونو کې لوی لاس لري. هغه دا خبرې پرون شپه ناوخته د کراچۍ ښار په سرابګوټ سیمه کې د لسګونو زرو خلکو یوې غونډې ته وکړې. د امریکا د ملي امنیت سلاکاروي په اوس وخت کې په ایران کې د رژیم بدلول د واشنگتن د پالیسۍ برخه نه ده. جان بولټن آی بی سی تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې امریکا غواړي ډاډه شي چې ایران اټومي وسلې نه ترلاسه کوي. او ټاکل شوې ده چې امریکا په اسرائیل کې خپل سفارت نن رسمن له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. په دې اړه په مراسمو کې به د امریکا د حکومت او د اسرائیل حکومت لوړپوړي مقامات ګډون کوي.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیرې شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي نه مې څوک ما پرې دا اورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرې کوه ازري ان شاء الله موږ ژوندونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو وريدونکو سلام. زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د کابل ښار د لومړی ناحیه نه د سایل او حاجی اسلام په نامه دوه کسانو ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې دوی د لومړی ناحیه د زاړه ښار له وکیل گزار نه خوښ نه دي او د کابل ښاروالۍ له سپارښتنې سره سم یې د انتخاباتو له لارې بل کس د وکیل گزار په ځای انتخاب کړی. خو کابل ښاروالۍ او په تېره لومړی ناحیه په دې حق له اقدام نه کوي. ستونزه مو د کابل ښاروالۍ له چارواکو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف پلټه کې
هلو زما آواز اورې؟
وورو جانه تا غږ اورم.
زه به پوښتنه کوم او ته به ځوابونه راکې.
ښه،
ستا نوم څه دی او د کوم ځای دی ټلیفون کړې؟
دلته په دې سر بازار کې کوچی ازرګان کې کور ده.
ها ها، مشکل څه دی؟
مشکل خو دا غره ورجانه چې موږ خو دا غره ډیر لس میاشتې کېږي چې دلته انتخابات هم کړای دا برنده یو و صادق برنده شوی دا
خاده نایه د پارم انتخابات کړیو.
و برو جان و در نایه اول
دغه وکیل گذر په یسه کې
دا خو دا وکیل احمد جان په 14 سال دغه انتخاب وکیل وکنه.
د سیشي وکیلو
څنګه د کوڅو دغه
وکیل گذر
د دین څه شکایتونه لري؟
اوس د دادونه خدای له رورجانه چې دغه ډېر د خلکو مځکې لاندې کړې، دین لاندې کړل، موږ د دېونه پازار یو ښځې د موبایلونه پلاسو چې خپله د وکیل احمد جان زوی هغه لري صلاح لري، دېنه موږ مشر پازابي سره کنه.
ښه، چې پازاب وای بیا هم بل وکیل انتخاب کړو؟
بل خو موږ انتخاب کړی دا موږ زور وسیل سي ولا د سره لاس دلو د دا دیالس میاشتې مو وتې موږ ته مور نه راته یي.
په دې کار باندې ښاروالي خبره ده، نایب یې خبره ده چې تاسې احمد جان لرې کړو په ځای صادق انتخاب کړو؟
نایب ښاروالي افزه امنیت د ټول موږ سره و خبر دي ټول.
نو دا ولې داسې نه کوي چې یو مکتوب تاسې ته درکړي یا ناهی اول ته مکتوب ورکړي چې احمد جان لرې شو او په ځای صادق مقرر شو؟ شاروالی ته تاسی تلی است دا مشکل مورته ویلی؟
رئیس نای نو راغلی دا پیسې دې مونږه وښتي اوسدای پاکستان دې مونږ خلاص میاشتې سر په تعلق اوښتي
دغه مشکل م ورته ویلی دی.
هر ورځ مونږ دی وایي چې زه تر اوسه لا نه وایم خیر ده، مونږ هر ورځ مونږ ورو ورو
تاسی چې مشوره کړې سپینګیر راغونډ شوی استه او احمد جان هم لری کړو، نو شاروالی ولې دا اقدام نه کوي؟ دې ته ولې رسمي مکتوب نه ورکوي چې ته لری شوی او ستا په یوه صادق راغلی؟
دا خو د غزاره خو سره بسته و زور خو هغه خو نه ډېره کوه موږ ته بهلې مور بند کړی ده پسې سپاس چې موږ به کور درته راغلو دغه به بېرته ټاپه چلېدله اوس رئیس نایې دغه یوه جمعه کېږي چې نوی راغلی ده.
دې سره مونه دا مطرح کړې؟
دې سره مو مطرح کړې دا وایي ته بدرېږه زه ناپلا دم خلک سلمي چې سره دي دا ده دې تمار ورځ جوړ باندې چې دې موږ هم هغه شاروالۍ ته راشي شاروالۍ کوم دې موږ هر څه دفترونه پراته دي نایه کوم پراته هلته دې موږ
ستاسی مشکل به ورس کابل ښاروالۍ ته به ورسو نایي اول سره به مطرح کړو.
د انصاف پلټکه
د شور بازار د سیمې د ځینو اوسیدونکو ادعامو د وکیل گذر احمد جان سره شریک کړه.
تقریبا دو دفعه انتخابات کړي، خود نایه مربوطه ما روز تعیین کردن، ساعت تعیین کردن، محل تعیین شد، گرفتن رفتیم به طرف انتخابات، انتخابات حاضر نشدن که به شما بهتر معلوم است کسی که حاضر نشد نمیشه. هیئت تعیین شد، او انتخابات از یاد چون بررسی کردن جلی بود ملغا قرار داده شد. فعلا وکیل بر حال هستم، مردم استاد هستن و ای کدام منصبی هم نیست، خدمت به ملت و مردم و منطقه است. ما الحمدلله در خدمت مردم و منطقه خود قرار دادیم. اگر وقت و زمانی که مردم نخواهد افتخارانم و خودم هم استعفا میکنم.
خاغلی احمد جان پرزان لگیدلی تورن رد کردل و وی ویل په انتخاباتو که ادعا کون که حاضر نشول. دو ویل خلق لما سره دی، زه د خلکو په خدمت کې یم او که هر وخت خلق زما له کاره ناخوښه وي زه به استعفا وکړم. ده دا هم وویل دا د شور بازار د ځینو اوسیدونکو یوه دسیسه ده.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د کابل ښاروالۍ د لومړۍ ناحیې له رئیس خاغلی محمد اجان رسولي سره شریکه کړه. جناب رسولي، د لومړۍ ناحیې مربوط د شور بازار له سیمې نه د سایل او حاجي اسلام په نامه دوو کسانو آزادي راډیو ته ټیلیفون کړی چې د دوی هغه وکیل گذر له خلکو سره ناوړه رویه کړې او خلک ځینې خوشحاله نه دي. دوی وایي دغه شکایت ښاروالۍ ته هم رسولی خو د پخواني وکیل د لرې کېدو په اړه یې هیڅ اقدام نه دی کړی. نو څرنګه چې دغه موضوع لومړۍ ناحیې پورې اړه لري او د شور بازار د ځینو اوسیدونکو په خبره تاسې نوي انتخاب شوي یاست، په دې حصه کې ستاسې نظر غواړو.
اول چې زه کله راغلم دلته زه درې هفتې کېږي زه مقرر شوی یم، نو هغول ما د خلکو مشکلات ما دلته بررسي کړل او وکیل دی گزار درویش وکیل دی گزار روز دا کمره وختل اولویت چې همدغه قضیه چې تاسو اوس یاده کړله شور بازار دی او چې وکیل صاحب صادق ته او افغانی وکیلو د دوی قضیه سره مخته کړله، نو د دوی دا مشکلات اوس نه دي تقریبا اته نهه میاشتې دي نه وتلي دي، نو دوی سره د دواړه جاریبو ما کېنول، نو فیصله په دې دي موږ وصله چې د دوی منطقې ته وځو، د هر کور نه یو نماینده د هر کور نه باید دلته وجود ولري، د سره انتخابات کوو چې انتخاباتو کې
جناب رسولی دا خلق وای چې پخوانی وکیل گذر زور لري، واسطه لري، خلکو سره له زوره کار اخلي او حاضر نه دی چې نبی وکیل گذر ته خپله څوکۍ پرېږدي، تاسو په دې څه کې څه وایي؟
خدای نه خواسته لکه تاسو ته اشاره وکړله که زورګوي مخته راغله یا خدای نه خواسته غیر قانوني لاری ندوی قدرت ترسه دل بیا خلق هم پجیران که چو تاس هم پجیران که چو او طول میڈیا هم پجیران که چو انشاءالله دقا مشکل نستا خدوی تا خبر اون کلا دا چو خدای نخواست دا سنسی چی دی حق تلکی وستی نستا سردار دا که ما چی حس و شفافی او حق با حق دار ترسی گی
ډیر زیات تشکر مهرباني
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وا موریدل شي د کابل خار د لومړی ناحیه د شور بازار د سیمې زین وسیدونکو ویل چې د گزار د وکالت لپاره انتخابات کړي او د پخانی وکیل گزار په ځای نوې وکیل انتخاب شوه. خو د دې سیمې وکیل گزار احمد جان وویل چې انتخابات نه دي شوي، زه د سیمې د خلکو پر رضایت اوس هم وکیل یم او کومه ادعا چې د ده پر خلاف شوه یوه دسیسه ده. او د لومړی ناحیې رئیس ښاغلي رسولي وویل دغه ستونزه به ډېر ژر هوار کړي. درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وسي، له آزادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د خبرونی درنو اوریدونکو زما فریبا ظاهر سلامونه منی. دا ونی په بیا هم د هغو دوستانو پیغامونه په سر کې واورو چې په خپلو سیمو کې د موندل سوي کسانو نشانې راټوي. که چیرې تاسو کوم عزیز یا د کورنۍ غړی ورکوي نو قلم او کاغذ راواخلئ. د نورو دوستانو شمیرې چې په پیغامونه کې وای تر سره ولیکئ، کېدای شي تاسو ورکم په همدې کسانو کې پیدا سي. نور منظم لومړی د هلمند ولایت څخه د یو اوریدونکي پیغام اورو.
بلے السلام علیکم، زلال احمد ہلمند سخمیاڑی کنی ولا دا دلتا ایورور دیما پیرا کڑی دی دا محمد نصیر پنام دی درات کال کی چ دلتا او پرسی دا کمانڈان سر دا جمامت پنام دا کمانڈان سر ور سرا دی نو نم سی چات نفی مقصد ما خپلم پشتن از نکڑے دا او دا سی بولم دا لہجہ سنا سد وزنی دا خلق رقم دا نو کدا هر چای کولای شي چې زما سره په دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي 0 8 8 9 4 9 4 10. یو ځل بیا وایم 0 8 8 9 4 0. کولای شي چې هر سړی زما سره اړیکه ونیسي، بیا دا سړی زه دستي ورته پیدا کوی سم بیا مشکل نه لري. نور د ازادي راډیو مننه خدای په امان.
السلام علیکم، زه روح محمد د زابل ولایت څخه خبر کوم. ما یو شی پیدا کړی و 15 کاله مخکې، دا یو کابل کندهار هاسپټل لاره باندې که څوک پیدا شوی یا څوک ترې مخاوي علي خپل بعد غشي معلومات کلاس راکي او که چیرې دا شی د خپلې خوند تکیه راته په دغه شماره زنګ ووهي، دا زما شماره زه درته بیانوم 0 5 5 4 4.
زه حاجي ګل احمد د لوی مانده څخه خبره درسره کوم. دغه مخکینی ورور چې وویل چې زموږ مړی ورک دی، دا چې دی د لوی مانده مانده راوړی و او نور په نه هیڅ شی له بنا نه وسلمان مې دی پېژنه کې دوی ایستلی و پر غاړه باندې زما سیمان د تعویز و د طالب هغه په نامه دی سپین کالی و غاړه روغه و لستوڼی نه جروغه داسې بربخان نه تڼۍ پر دروازه باندې ټکولې وې. دلته د لوی مانده په اجره کې شخص کړی دی. وسلام،
السلام علیکم. زه حاجي اسمت الله د کندهار د اجلاس څخه خبر کوم. ما یو هلک پیدا کړی دی چې خپل نوم نصیر احمد سی او د پلار نوم کریم محمد و یو سی د کندوز ولایت اوسیدونکی یم. 15 کاله د مخه کندهار ته د دیني زده کړو دپاره راغلی و. اوس یې پلار هم مړ شوی دی. د ده د کور ادرس ورک دی. که هر څوک دغه یا څوک پېژني لطفا دې ما ته د ټېلیفون په دغه شماره زنګ 0 0 0 2 5 2 0 0 2 5 دو نه و یو یو زر داد سیره واما سپر و سپر سپر دو پنزه دو نه و یو و سلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000024381. همداراز تاسو کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000024211.
درنه دوستانو اوس په تاسو هغه پیغامونه واورئ چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښ لټوي.
زه د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. یو ځوان چې یار محمد نومیږي د 1.5 کالو پر شاوخوا دی او د پلار نوم یې محمد عثمان دی. پتن جگ نری په چپا ورځ کې کوچنی دانه لري او عصبي ناروغي هم زیاته ده. درې میاشتې کېږي چې د بریشک په سیمه کې نادرکه سوی دی او خپل نوم نشي یادولی او خپل ځای هم نشي یادولی او د خپل اسلامي همدردۍ د لارې دې زما سره همکاري وکړي او په لاندې شمیره دې ما ته زنګ ووهي. د PCU نمبر 0202-85-3-4-4. د ټلیفون نمبر 0404-05-82-3-4.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بار سلام زما یو اندوال دی زما محمد قاسم خپل نام دی د کندهار ولایت د ارغستان د ولسوالۍ دی د سلیمان لایک زوی دی. سو عمر کې تقریبا درې میاشتې چې نه درته سوی دی. هر څوک چې په دا نفر باندې حال لري په دا چې میرا دی علی کوونه سي سپر اویا اویا شپږتا یو سل یو څلوېش پرداش میرا دی علی کوونه سي ملا محمد قاسم په نامه د سلیمان زوی دی
د کلی د کندهار ولایت سلام علیکم. اولادونه مور خوراکی په دغه شمیره ما ته زنګ وکړئ په خبرو 0-4-9-2-5-2-2 اته نه و بیا شمیره تکراروم 0-4-9-5-2-2 اته نه و.
السلام علیکم. زه خان محمد د لوګر ولایت د خوروار ولسوالۍ د بابا خیل د کلي اوسیدونکی یم. زموږ د یو خوری ورک ده که هر چا ته یې په معلومات کې دې شمارې ته دې زنګ ووهي 0-9-9-0-0-4-4. کار چا زنګ ووهو خپله د ځواب ترلاسه کړي. وسلام.
زه دغه زه خپل حاجي عبدالغني نومیږم د حاجي محمد قاسم زوی یم د هلمند ولایت مشاکله د ولسوالۍ. زما یو زوی دی د عبدالحی په نامه دا نه کاله کېږي چې د کوره څخه نادره کوي. دغه کې هر مسلمان ته پاتو درک معلوم وي د مړه یا د ژوندي د دغه ازادۍ د لارې دې یو تماس ونشي. وسلام. موږ ډېر سرګردان یو چې عیالونه پاتې دي کورې دی. مثلا موږ ډېر پیښوي شوي دغه هر مسلمان ته چې درک معلوم دی دغه دې یو جنګ د ازادۍ د لارې څخه ووځي. وسلام.
السلام علیکم. زه هستی محمد د هلمند ولایت څخه دغه پیغام پریږدم چې زما ورور روزی محمد نومیږي د عبدالحنان زوی دی د 15 کاله کېږي چې ورک سوی دی. نو که دی زما غږ په خپله اوري او که یې بل ورور په اړه معلومات لري نو ماته دی په دغه شمیره زنګ ووهي. شمیره وایم 0 0 8 2 4 3 2 2.
سلام علیکم. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ د کشکلا د کلي اوسېدونکی یم. زما نوم قدیم د دمې ورور چې 10 کاله عمر لري. دا شپږ میاشتې کېږي چې له کوره وتلی اداره کې ناست دی. د زمري په نامو د خپله د هغه اوري یا بل چا ته معلومات یې دغه شته زنګ ووهي. سپر وو یو شپږ شپږ یو اته یو یو بله شماره ده. سپر وو وو څلور وارې وو اته نه یو دوه سپر دغه شمارې ته دې زنګ ووهي. خپله جایزه به ترلاسه کړي. فقط وسلام.
السلام علیکم. زه د خوست ولایت نه نعیم خان خبرې کوم. زما یو ملګری دی، د 3 کاله کېږي چې له درکه شوی دی. هېڅ حال احوال پته یې نه لګېږي. که هر چا ته معلومات وي ماته دې په دغه تلیفون شمېره زنګ ووهي. امیل نه مېږي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سالور سوا پینزا آتیا دیر منان علیازا دیر دیونو
زما سلامونه دې د ازادي رادیو د کارکونکو ته ورسېږې. نو زما یو د اکا زوی دی د بیت الله په نامه دی د اکا د اکا زوی دی. دغه که هر چا یو درک راکړي نو په دغه نمبر دې زنګ ووهي او معلومات یې راکړي او بخښشې به ډېره ورکړم. مننه کور مو ودان.
زما یو ورور ورک دی د هلمند ولایت د مساکله د ولسوالۍ د شارکی د کلی ته د سره په تماس کې یم. زما یو ورور نوم یې دادو دی د شارکی دی. احسابي تکلیف لري په د سترګو په د مابین کې د ورځې په مابین کې دلته یو زخم هم لري. احسابي تکلیف لري چې دا شپږ میاشتې کېږي چې ورک دی. که یو چا ته معلومات کړي بس په دغه اړیکه دې زنګ دغه مات ونیسي. دغه اوس ما زنګ در ته ولی 0202 8 15 6 5 8.
بلې السلام علیکم. زه حکیم احمد د هلمند ولایت څخه دا پیغام پریږدم. زما ورور روزی محمد نومیږي د عبدالحنان زوی دی. تقریبا د 15 کالو به و چې ورک شوی دی. دا 15 کاله کېږي چې ورک شوی دی. د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ دی. نو که دی خپل زما غږ اوري او که یا بل ورور په اړه معلومات لري نو مهرباني دې وکړي ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. 0 و 0 8 و 2 4 3 2 2. شمېره یو ځل بیا 0 و 8 4 3 2 1. دا ازادي راډیو ته ډېره مننه.
السلام علیکم. د کندهار څخه کوټوال خبره کوم. زموږ د کلی د ماما نیزی صدله ماما په کلی کې په ګوګو ماما سیوا دی. نو دا یو کال دوه کېږي چې ورک دی. هر مسلمان ورور کله دغه په اړه معلومات لري دغه شمېرې ته دې زنګ ووهي. 0 و 8 4 3 2 1. دغه شمېرې ته دې زنګ ووهي.
اولا سلام علیکم ورور. نن یې سید محمد دی د جړی ولسوالۍ سمې اړیکه نیولې ده. زموږ بابا ورور نظاره کوي دا چې اته میاشتې نه میاشتې کېږي د جړی ولسوالۍ سمې اړیکه نیولې ده. ورور دغه اعلان کې په راډیو کې هر ځای چې ورور د ازباني وکړي. نن یې ګل محمد دی د بسم الله د اکا زوی دی او د سلیکلاخ شی دی له ماکوانو د سیمې دی. نور په مخه ښه.
السلام علیکم ورحمت اللہ. جنہ چبلہ زابر وائتنا در سرسپار ولسوالی نزسی سر پا تماسیم. مر یو قریب دی سی نانم جان محمد دی در پلانم یا محمد دی. تقریباً اتل شل کال عمر یکی دی سورک دی. کتو پا حق لما علمات لری در مازا باوری مرسجی خبر راکی. او دلتا یورور تقریباً یو سلو پنزو انی لمخ دلتا مرسجا په راډیو کې ویل و چې موږ دلته یو سړی دی. نو هغه جان محمد زموږ قریب دی. که چیرې دی موږ دا غواړي نمبر ته دې په دغه نمبر زنګ ووهي 0 5 5 2 2 یواره بیا تکراروم 0 5 5 5 2 2 وسلام.
سلام علیکم، زه فریاد د هلمند ولایت سره سره په تماس کې یم. زموږ یو دوست ورک دی، دا 2 کاله کېږي. که څه په دې اړه معلومات لري، لالۍ نومېږي، سربازو په عسکرو کې، د پلار نوم یې وزیر دی. که د دغه هر څوک معلومات لري، زما سره په دغه شماره اړیکه ونیسي: 0 5 5 9 3 10. بیا خپله شماره تکراروم: 0 5 5 9 3 10.
بله، السلام علیکم، زه رحمت ولی د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ نه ستاسو سره په اړیکه یم. زما یو اخی دی، د عبدالستار په نامه دی، د حاجي عبدالعزیز زوی دی، اصلي د باغران دی، په باغران کې د خود دی، اوس په مشمش کې گزاره کوي، د نوزاد په ولسوالۍ. که د ده په هکله هر څوک معلومات لري، زموږ سره دې د خدایي له لارې په دا شمېره باندې اړیکه ټینګه کړي. موږ ته دې څوک مزاحمت نه راکوي. زموږ د پی سی یو نمبر دی: 0202 5 5 5 0. دا زموږ د پی سی یو نمبر دی. هر چا د ده په هکله موږ ته معلومات راکوي، 1 لک افغانۍ جایزه ورکول کېږي.
السلام علیکم، زه امیر محمد مشهور په مارک له شبرغان له ولایت څخه. زما یو زوی دی عمران په نامه، د زرګرخانې د زخصای د شبرغان څخه نادرکه سوی ده. چې نوم یې عمران ده، نادرکه سوی په اثر د خلل د دماغ و. هر چا ته که د عمران په نامه باندې په داخل یا په خارج کې و، یا له چا سره مزدوري یو په هر ځای کې وي، مونږ ته دې په دې نمبر په تماس کې شي: 0 9 4 4 3 5 شرینې ورکول کېږي. وسلام.
السلام علیکم، زه د مشر محمد شیرانی د فاریاب ولایت د ولسوالۍ او د شبرغان د کلي څخه خبره کوم. ما یو ماما دی په نامه د اتم 25 کاله زیاته تنسي کتابره کړي، مرګ او د ژوند معلومات لري. په دغه شمېره کې ما په زنګ وویل 0 8 7 8 6. دغه نمبر دی. وسلام.
السلام علیکم، پرنداجن د کندهار ولایت څخه نزنګ ولې زما دې د سنسلا په نامه ورک شوی دی. هغه د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ د سزاجه د کلي اوسېدونکی دی. تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې دی د نه درکه شوی دی، نه ورور بلیدي، نه مای بلیدي، نه بل چای بلیدي. هر چا ته که معلومات یې نو موږ ته بره خیره په دا لمبر زنګ به ووایي: 0 8 7 5 5 7 8.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آزادی ڈاکٹر کل کارکنوں السلام علیکم. ما یہ اور بھائی جہنگ لاپ نام جپلاپ نے محمد چوبیس یوم رہا دسیز کلم کشن الگ تھا حفیظ دا دا تیرا تنیاس کے لمبر سے الگ تھا کوٹے کے بعضې خلک وایي چې ډېر کېده، بعضې وایي چې ده. نو که هر مسلمان ته د ده په اړه باندې څه معلومات دي، 5000 انعام جایزه لري، موږ ته دې حال راکړي په دغه نمبر باندې کوټه کې: 0 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
بلی السلام علیکم زه د ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته ډېر د زړه د کومې سلام کوم وروره. زما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم، دا شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی. زه عبدالقیم د فراه د ولایت د بکواد ولسوالۍ د بنجنه وسای سره په لین کې یم وروره. یو څو ورځې مخکې ما ته زنګ ووی، نو دا کېدای شي چې زما لمبر ځینې ورک شوی وروره، که چېرې ما نه ته زما آواز او یا که بل ملګری آواز اورې، ډېره هیله کوم په دغه نمبر ځې ما ته زنګ را ووی. ما د ټلیفون شمېره ده 0000 شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ.
پنځه لکه پاکستانی کالداري جایزه لري وروره. د ټلیفون نمبر یې زه لیدیا اعلانوم: 0 0 6 8 8 0 0 8 1. د ټلیفون بله نمره ده وروره: 0 0 0 6 8 6 8. ډېره زیاته مننه.
زه غلام جان د هلمند ولایت د واشین ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما ورور دی د تورجا په نامه، تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې مدرکه شوی دی. که څوک په دغه اړه معلومات لري زما ټلیفون ته دې زنګ ووهي. زما ټلیفون شماره 0 0 2 0 0 2 0 8 2. د ټلیفون شماره یو ځل بیا وایم: 0 0 0 0 2 0. مننه کوم، خدای پامان.
مننه کوم روره، په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونې وخت هم دومره و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد يم. زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.